آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخيدي یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام او غوښتنه کړي ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ځانو د پروگرام لانډه برخه هم لري یاد ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم زه د لمند ولایت کجکی د ول سوال د جناور د علاقه خبر کوم روز مردا کندا کنمریز گنج د غړول د تنگیته اوس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا یو گنج دا سرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غوي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج ترځي هغه تنگیته چړول د غورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوکل نه ورس تنگیته هغه د وطن ډیر لیر دی نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته د اډې ته راواړي ورور دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلي ازادي رډو کارکونکو او ورډونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دای په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو او ردم کته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل وسیدم کم تماس نیول ورورا غاړي نه وړاندې چې دا کومه نامې دا کارتونګې می شکایت دغه د ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یې خیری د صاحب وو په تر سړک پي ورورا دا شل کالې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګو باندې ظلم ستم راخسته دی ورورا او دیوالونو مزیکې را خراج کړې صاحب درخت راوخ شو لږه دیوالونو چپاس والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دغه وسې سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلی بیا طالبان ستا خوشتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته معرفي کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی ریڈیو کارکون خوریدون خوریدون کتا نظر لکم السلام علیکم ہلمن یم چرو جوڑ او خوشحال اس ما دا آزادی ریڈیو څخه خدا غوښتن چې از مور خبرې تر مسؤلین پر ورسی مور په ہلمن کې دا نرخونه دا دی غړو او دی نور خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شی نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارجه را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پر ځای وایم. تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کے درمن اوریدونکو آز د ہلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاڑی کی کیما د پساو سیمه سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدیه نسته سیمه کارتان چندانی کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخی مجبور وي.
آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زمور ژغ در اسلامی امارت در مشران پر یو رسی بر پخوا په دوی افغانی وو اول ور په یو نیم افغانی وو بیا په دوی افغانی سو اوس په دولس نیم افغانی دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلی دي زمور ژغ در لوړو مقامات پر یو رسو چې لا برت به ته اصلاح کی پخوا په دوی افغانی وو اوس په څلور افغانی کې پخوا په دوی افغانۍ وځي په پنځه افغانۍ کې خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جنې غواړي هلته دا بر روپی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. عزیزانو زموږ فریاد د لوړو پورو شاراکته ورسوې دي او ډېره سختیانه وستلې ده یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سو عشرونه اخي وو زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو عشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مقتدیانو د یو مازه کاروبار وو نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت ته کې چې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وب ولاړې 200 200 دا سیمتر سیمسیولان ورچول دا به را په پیتاب لري کې لن لري کې سیمسیول لري نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک زنانه ویشاري متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردیو اور ردو کارکون کو تو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض می دادم دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نشته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې خوشاله یو باید رسنۍ آزادۍ رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمانانو ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کېږي امکان نه لري
السلام علیکم د زادې رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه د لکندار سمې خبره کول نو د شنه شبخانی د میرویس روختن په اړه مې دا زموږ ځختر لوړ مسولینو پر رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنه کې چې دا له ام په مریضانو رنیس نو موږ له په دغه کله باندې زموږ سره همکاري وکي ورور په سي 400 راځي هغه د شپخانه د امیرینو در ما پین سره ورکیش نو موږ له په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور زه خپل مو سي مریض يم ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه دا وتا کو کرای نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس
دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پرېږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتی او صدران اخلي هغه زاړو شان چې دوی په کور کې لزان سره لري اړمنو کورنوي ته دی ورکړي کېدای شي د دې لپاره زاړو وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر عمران و سلام له خصوصیت څخه د زديره ډوکر کوونکو څخه خله کېږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نه سوی چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزورې دي ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډېر کمزورې د مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی آزادی رو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو کوم زارو خیر د کلیم خو موږ خستون زه دغه سه او کنټینیو شای کار نه کوي باید سنټینیو شای را ته منظور سه او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره سه زموږ درې غنټې مزل دغه خراب ویلار نو اله من دغه چې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیل بیلو مسلو مو آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخباره کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډرمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه وزونه درکې خادم صاحب، کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ راجانې دی. دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اوه صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درونوی اوه دوا اته اته سلور سلور یو اوه صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سات څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا غه اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبانو دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دې کې او زما سره تماس نیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې چې انشاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په یو سوواره نشر کې نو شمیره د اعلانوم صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ایز نظم بیرتا
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دا ورکسو عزیزان و کارکوون که ورد دونگ چنگ از جول از و خیر از تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اصرا زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شانیو کرکون که آوریدون سلام پدیل چی جور رو باسه معلومات لري یا چالی ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزور مسالی ده خبر کوم د فلایلی ده کلی ده زیندین کاکون زوی ده جمهوریت ده گورک ده که چوک معلومات لری یا چاو چاو اوز پکندار که ده کده بخبر از ما زرار دی ما پر دا
دغه شمېره کې زنګ راته ووي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدای شمارات یې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغه نوم د چا وویل چې په هشام یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو وایي مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا سلام شمېره ده. دوم شمېره بي سم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
غزه کې تر نږدې یو کال جګړې ورسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حمله ګړندې کړې او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین پر لار واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل شو. ایران پر لبنان د اسرائیل د ورستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندې ووشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال راسره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته ووایاست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټول ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو، هغه وروسته سیمې عربو او فلسطینیانو په بیلابیلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بیلابیل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د آزادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بیلابیلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او را جوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بلډه وشول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یو انګیرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو په حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه، او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه د ایران او د یو شمېر نورو هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي، د دې ډلې په اړه کراتو وایست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوه شي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی فلسطینیزم کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې، د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېلو، هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل، دا هم بهرني جنگونه عوامل وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواکو، نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران و او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه برخمنه.
امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، او همدارس امریکا حزب الله هم د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. خو اروپای ټولنه د دغه ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. پښتنه دغه د چ په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنا ده؟ هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي، او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای شي؟
لپاره مرغا چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ پر راپرځېدو وروسته په دغه سیمه په تیر بیا عربي هېوادونه له سره مرز باندې کېدل، ویشل کېدل، په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه راوروسته د امریکې متحده ایالات او نورو اروپایي هېوادونو په دغو سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې. د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي، جګړې وي، او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي. د همدې دپاره دوی یو شمیر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو دپاره یې رواني او ایډیولوژیک زمینه مساعده وله، په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول، کله به په دستي ډلو په جمع کې سره وشمارلې. امریکا متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې طبعا چې هغه تر ټولو نازولی متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولی، او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي، او طبعا هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو دپاره هم غیر مطلوبه ډله وي. نو د همدې دپاره د امریکا متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي، او په تورستي ډلو کې شامل کړي، په تورلیست کې راوستي دي. دا چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی، هغه هم د دې لپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختار فلسطینی حکومت رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته، او د همدې لپاره دوی دا اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختار یا مستقل هیواد او حکومت په اساس د فلسطینیانو موجودیت منو، نو د هغو لپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمي ده. د همدې لپاره د نورو فلسطینی سیاسي جریانونو او سازمانونو ترڅنګ دوی د حماس سیاسي څنګه له تور لیست څخه بهر پریښي وي، یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستي، او حزب الله خو بیا بېله خبره ده، هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت، البته نظامی او ایدئولوژیک نسبت سیاسي ده، ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري، خپل حکومت لري، او حزب الله تر ډیره بریده یو ایدئولوژیک او پوځي ډله ده.
لیوال سه په یمن کې د حسینو په اړه راتو وست.
حسین د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې ان له هغه زمانه څخه چې یمن په دوو یمنونو وېشل شوی و، را په دې خوا او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کېدو، او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو، چې دا هم د لوی قدرتونو د پانګوالو قدرتونو له خوا نه ډیزاین شوی اختلافاتو، د دې لپاره چې منځني ختیځ وزبیخي د تیلو د منابعو او د هر اړخه په دغو کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې. دغه ډلې په تیره بیا د سړې جګړې نه وروسته حتی د افغانستان د جګړې سره ارتباط لري. دغه وسلوالې جګړې اصلا د وسلوالې ډلې چې له سړې جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یوه لویه برخه دي. هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته او افراطي شیعه ډلې هم شته، دغه جمله نه القاعده داعش بوکو حرام د افریقا په شمال کې او یو شمېر نور دي حوثیان یو له دوه ډلو څخه دي چې په یمن کې عمدتا د شیعه جنګیالیو لخوا رامنځته شوې ده او د ایران ملاتړ سره ده او همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د یمن اصلي حکومت تقریبا جلا وطنه ده او په یمن کې قدرت نه لري واک رښتینی واک او کنټرول د همدې حوثي ډلو په لاس کې ده په تېره بیا د یمن په هغو سیمو کې چې ستراتیژیکې سیمې دي او آزاد اوبو ته لار لري.
بله لیوال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ایران د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زما پوښتنه دا ده چې د دوغ وسلوالو ډلو رول څه دی او که ایران یې کاروي هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ دی او طرف په توګه مهم مطرح هیواد وروسته لدی چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله، د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو کبله چې ایران لري، دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې و چې هغه په تشیع ایډیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه سره یو ځای کړی وو، ایرانی ملت پالنه او تشیع یو ایدئولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. په همدې وسیله دوی غوښتل چې په سیمه کې خپل هژمونی قدرت تحکیم کړي او په هر هغه ځای کې چې تشیع مذهب د یو قوت په توګه وو هغوی تر حمایې لاندې راوستل او له هغوی سره اړیکې ټینګې کړې. د دې پر سیمه کې خپل متحدین ولري او د دوه متحدینو په مرسته د خپلو مخالفینو سره تقابل ته ځان آماده کړي. همدې لپاره په ټولو هغو سیمو کې دوی ته د هلته د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان دی او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت په وړاندې د ایران د قدرت او هژمونی د پراخولو دپاره زمینه مساعده ول. همدې دپاره حزب الله په لبنان کې، یو شمېر ډلې په افغانستان کې، د افریقا په شمال کې یو شمېر نو ظهوره تشیع ډلې، حتی په پاکستان کې شیعه ډلې، په ټولو دغه سیمه کې چې موږ نمونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمېر د دې نظامي واحدونه رامنځته شول، مثلا د افغان شیعګانو لخوا د پوځي څانګې د فاطمیونو په نامه رامنځته شوه، تر ډیورنډ کرښې اغاړه د پښتنو شیعګانو یوه نظامي څانګه د زینبیونو په نامه رامنځته شوه، او دا ټول د دوی هغه نیابتي قوتونه وو چې په دې سیمه کې د خپل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابعو سرچینو په توګه پیژندله. او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بند پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بند په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کړي او دا ایرانو چې د مخه ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هیواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعاً چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه دی.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګوري؟ حالات کومې خوا ته روان دي؟
دوه حالات دي چې دواړه لوري، یعنی اسرائیل او ایران، او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او وکړي دا جګړه په یو هر اړخیزه جګړه بدل شي، چې له بده مرغه له بده مرغه نښې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که په تېره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې دغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدومره یو د بل په وړاندې واقع و، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جرقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، که دغه حملې چې موږ تر بیګا پورې شاهدانو دا یو ډول سناریو شوی حملې وي، او د دواړو خواو لخوا په اعلام شوی بڼه یو ډول دې ته آمادګي وا، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیلو هم یو ډول په دې پر وړاندې مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیست. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تیره بیا که د امریکا متحده ایالات هغه اجندا چې مطرح کړی ده او اعلان کړی ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې موږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پیښه شوله، طبعاً چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تېر بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره وي.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمیر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریکه کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول، نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی، نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چند ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین سته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی، او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه جی بی اولسونه چې دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو اولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نور برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغوی به د تاریخ کنج تلویزی. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نیوی ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندې پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکي، معلومه خبره ده چې کېدل ایسي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدل ایسي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا زه تاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپریږي، پر انټرنیټ خپریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکړي. دا یوه انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي، جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي، د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي که بدې دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بی سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علي سوي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې د مخنیوي کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپله وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سی مواد رامنځته کی، په دغه سی مواد رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډک ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا، د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړی او ورته کار وکړي.
ش اڅکزي سیف ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مر سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت څه کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه